څه کړې دي. فرانسه د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف مهمه غړې ده او تر اوسه هم په عملیاتو کې فعاله ونډه اخیستې ده. له دې وروسته فرانسه څه کولای شي چې د ولس قناعت حاصل کړي د دغې ډلې پر ضد؟
چې د داعش په ضد باندې عملیات مثبته نتیجه ورکړي، فرانسه په یوازې سر باندې نه شي کولای شي دا کار سرته ورسوي. داسې ګزارونه ورکړو چې داعش یا تضعیف کړي او یا له منځه یوسي. فرانسه مجبوره ده او ضرورت لري چې د خپلو دوستانو نه په تېرې تېرې د امریکې د متحده ایالاتو نه مرسته وغواړي چې په دې برخه کې قاطع عملیات وکړي شي. مګر په یوازې سر باندې فرانسې دولت نه نظامي او نه اقتصادي دا قوت.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې ډېره مهمه ده د هغو بهرنیانو لپاره چې البته په فرانسه کې له ډېرې مودې راهیسې اوسېږي، یا د فرانسې هغه نفوس چې مسلمانان دي، کله چې فرانسه د عملیاتو په ترڅ کې لکه څنګه چې مو واورېدل د فرانسې کورنیو چارو وزیر وویل چې په دا تېره شپه له سلو زیات ځایونه پلټلي دي، یو شمېر کسان یې هم نیولي، مشکوک کسان او ځینې نور هم په کور کې نظربند کړي دي، که چېرې دغه عملیات ګړندي کوي، آیا په فرانسه کې مسلمانانو یا د نورو بهرنیانو چې په دې هیواد کې اوسي دغه عملیات د هغوی پر ژوند به ډېر ناوړه اغېز ونه لري؟
په دې شک نشته چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندېږي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي وشي او د بد امرغه داسې غږونه هم پورته کېږي چې احتمال شته چې دغه تروریستان د هغو مهاجرو په ډله کې چې بهیر یې اروپا ته را روان دی فرانسې ته راغلي وي. نو له دې لامله د مهاجرینو دپاره بدې ورځې په مخ کې دي.
وردک صاحب، اکثرا هیوادونو کې چې دغسې حملې شوي دي د هغو هیوادونو مسلمانانو د مسلمانانو ټولنې هغه غندلی دي. په فرانسه کې د مسلمانانو ټولنو د دغو حملو په وړاندې څه عکس العمل ښودلی دی او دوی څه کولی شي؟
کله چې په لومړي سر کې دا ډول پېښې وشوې، په ډېره بیړه باندې د فرانسې د مسلمانانو لویه اتحادیه چې په فرانسه کې د مسلمانانو کې ډېر لوی نفوس او حیثیت لري، په ډېرو سختو ټکو دا عملات وغندل او دا خبره یې وکړه چې د فرانسې مسلمانان د ټولو فرانسویانو په شان باندې په دې پېښه غمجن دي او خپله همدردي وښودله.
په فرانسه کې له وروستیو حملو وروسته دغلته امنیتي تدابیر څه ډول دي او د مهاجرو او په خستوګه مسلمانانو پر وړاندې به حالات څه ډول دي؟ په دې اړه په فرانسه کې مشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک څرګندونه ورده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورینن. د 2015 میلادي کال د نومبر 14 نیټه برابر ده د زغم له نړیوالې ورځې سره. د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 1996 میلادي کال کې د سازمان غړي هیوادونه د زغم د نړیوالې ورځې لمانځلو ته وبلل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د دې ورځې په مناسبت ویلي، راځي نن زغم د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال د هغو کسانو ګواښ ته مشخص کړو چې د تفرقې اچولو هڅه کوي. راځي داسې لار غوره کړو چې له یو بل سره پر خبرو ورنیز یوالی او متقابل درک او احترام ولاړوي. په همدې خبرونه کې له احمد تکل څخه په دې اړه تفصیلي ریپورت اورو چې پکې د زغم او عدم تشدد په اړه مطالب راخستل شوی دي.
افغانانو په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د تشدد ډیر سخت شرایط تجربه کړل. د تشدد دا بهیر په داسې یوه ټولنه کې پیښ شو چې خلک یې د عدم تشدد د مبارزې له دینی او تاریخي ریښو سره تړلي دي. د عدم تشدد له لارې مبارزه سره له دې چې په تاریخ کې له پیړیو پیړیو راهیسې ریښې او ډیر پلویان لري، په وروستیو څو لسیزو کې هم پیښو ښودلې چې دې ډول مبارزې نه یوازې په مذاهبو او سوله غوښتونکو نهضتونو کې ریښې کړي، بلکې د استبداد پر ضد تر ټولو ځواکمنه سیاسي وسیله ګڼل شوې ده. قهرجنه مبارزه که حتی د عدالت لپاره هم وي، په هغو خلکو کې ویره خوروي چې لا یې له دې مبارزې سره د یو ځای کېدو پرېکړه نه ده کړې، او همدا حکومتونو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د خلکو د مسؤلیت په پلمه مقاومت وځپي. حتی لاریونونه او د مظاهرو پر مهال ورانوونکي اعمال د خلکو نظر د یوه غورځنګ پر ضد اړولی شي، او ښایي همدا دلیل وي چې ځینې حکومتونه کله ناکله د ګډوډۍ او تاوتریخوالي د پارولو لپاره خپل اجنټان د مخالف غورځنګ په لیکو کې ځای پر ځای کوي. خو د بې وسلې او سوله ییز مقاومت پر ضد د زور او قوې کارول د حکومت د مخالف غورځنګ لپاره د خلکو خواخوږي جلبولی شي. د عدم تشدد غورزنګونه له حکومتي ځواک څخه د ځان په ګټه هم کار اخیستلی شي او هغه پوځي قوت چې د دې سولهیز مقاومت د ځپلو دنده ورکړل شوې ده په اغیزمن ډول د ځان پلوي او بې وسلې کولی شي. په معاصره زمانه کې عدم تشدد هغې فلسفې ته ویل کیږي چې له مخې خلک یا غورزنګونه د خپلو غوښتنو او حقونو لپاره مبارزه په سولهیزو اقداماتو کوي، نه د وسلې او وسلوال پاڅون په وسیله. د عدم تشدد د مبارزې وسیلې اعتصابونه، سولهیزې مظاهرې او مارشونه، کاربندي له واکمن نظام سره همکاري نه کول، غذایي اعتصاب، د مالیې له ورکولو سرغړونه او ډېر نور اقدامات دي چې د سولهیز اعتراض په توګه پیژندل کیږي. په هند کې د عدم خشونت د مبارزې مخکښان مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان، د امریکا د مدني حقونو مبارز مارتین لوتر کینګ او په افریقا کې د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا زموږ د زمانې د عدم تشدد د مبارزې نامتو شخصیتونه دي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د سولهیز مبارزې الهام بخونکي ګڼل کیږي. د ایشین ایج په نوم په نوې ډیلی کې د خبرودونکو ورځپاڼې سرمحرر انان سهای چې د افغانانو په اړه څېړنې کړي او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپریږي، په شلمه پیړۍ کې د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو ونډه داسې په ګوته کوي.
خان عبدالغفار خان، ګاندی او مارتین لوتر کینګ هغه شخصیتونه دي چې په ډیرو دلایلو شلمه پیړۍ تعریفوي. د شلمه پیړۍ تعریفونکي اصلا ستر صدر زمان، ولسمشران او پاچاهان نه دي. شلمه پیړۍ د بشریت په تاریخ کې تر ټولو زیاته د تشدد پیړۍ وه چې دوه نړیوالې جګړې او ګڼ شمېر نورې وړې او خونړۍ نښتې پکې وشوې. خو دوی هغه کسان وو چې په دې جګړو کې د سولې خبرې وکړې، د خپل ژوند له قربانۍ ونه ویریدل او داسې وضعیت ته یې ودانګل چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه، خو دوی نه ویریدل. دوی له خلکو او ټولنې سره مینه کوله. دوی خلکو ته یوازې دا ویل چې خپله وسله لرې وغورځوه، ګاونډي ته د په سترګو کې وګوره او ووایه چې آیا موږ ټول ورته شیانو ته اړتیا نه لرو، او ځواب طبعا مثبت.
ښاغلی سهای د ګاندی او پاچا خان د عدم تشدد له لارې د مقاومت وسیلې داسې بیانوي:
The uniqueness about Khan Abdulghafar Khan and Gandhi was this.
د خان عبدالغفار خان او ګاندي ځانګړتیاوې په دې کې دي چې دوی په مقاومت باور لري، خو د عدم تشدد په مقاومت. د دوی پیغام دا و چې زه د دولتي دفتر په مخ کې کینم، چارواکو ته وایم دا هغه څه دي چې خلک غواړي او ستاسو پالیسۍ سمې نه دي، لطفا خپلې پالیسۍ اصلاح کړئ. که تاسو خپلې پالیسۍ بدلې نه کړئ، زه د لوږې احتساب کوم، همدلته کینم او نه خورم. څو ځلې داسې پیښ شول چې هم ګاندي او هم غفار خان د استعماري پولیسو لخوا ووهل شول، خو دوی ویل تاسو موږ وهلی شئ، خو د عدم تشدد پر مقاومت او زموږ پر شعار چې سوله ده، زموږ عقیده له موږ څخه نه شئ اخیستلی.
د نړۍ په معاصر تاریخ کې د هغو هیوادونو شمیر کم نه دی چې خلکو یې د سولهیزو اعتراضونو له لارې خپل استبدادي نظامونه نسکور کړي دي. د هند خلکو درې شپېته کاله مخکې برطانوي استعمار دې ته اړ کړ چې د دوی له خاورې ووزي. په متحدو ایالاتو کې تور پوستکو د مدني حقونو د مخکښ مبارز مارتین لوتر کینګ په مشرۍ له اوږدې سولهیزې مبارزې وروسته خپل حقونه ترلاسه کړل او تر نن ورځې له سپین پوستکو سره انډول حقوق لري. په جنوبي افریقا کې هم په 1992 کال کې د سپین پوستکو له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته تور پوستکو د نلسن منډلا په مشرۍ د عدم خشونت د مبارزې له لارې د نژادي توپیر یا اپارتاید پر ځای په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ نظام ټینګ کړ. د عدم تشدد مبارزې نورې بریالۍ تجربې د کمونیزم له سقوط وروسته په ختیځ اروپا کې وشوې. په پولنډ، پخوانۍ چکسلواکیا او د ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې خلکو د سولهیزې مبارزې له لارې کمونیستي نظامونه نسکور کړل او پر ځای یې په خپلو هیوادو کې ډیموکراسي ټینګه کړه. د افغانستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او دوی د خپلو کلکو دیني عقایدو له وجې په نړۍ کې زیات شهرت لري. عجیبه دا ده چې اسلام تل د تشدد پر ځای د سولې او عدم تشدد سپارښتنه کوي، خو له دې سره سره افغانانو د نړۍ تر بل هر ملت زیات له تشدد څخه زیان لیدلی. د دې علت څه دی؟ افغان مورخ پوهان حسن کاکړ دې پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوم نیمایي کې دغسې فلسفي، سیاسي په عالم د اسلام کې په نورو کې راوتلي دي چې ګویا واقعا په تشدد باندې بنا دي، او دغه افراطي د اسلامستان چې ورته وایي بل عباره سره د مودودي او د سید قطب د دې پیروان، دا خو ټول سید قطب فلسفه خو کاملا لکه د کمونستان ونې په تشدد باندې بنا ده، چې هغه کسان چې د اهل مؤمنه او عصبه بولي هغه خپل مطلب ته رسیدلو لپاره هرې وسیلې مجاز ګڼي چې کار واخلي. دا او بیا مثلا د وهابیت دا افراطي هغه فکرونه فلسفي لیوې خوازینې په اسلامي فلسفي دیولو بلې خوازینې تر دې نږدې وخته پورې دغه کمونیستي افراطي فلسفي بران نه وتلې وې چې دغه بیا بالکل نظر نور وختو ته په افغاني جامه کې دغه تشدد فلسفي ته الا لا متشدده کړل او همغه بقایا دي چې بیا تر اوسه پورې دغه جامه نارامه ساتلې ده.
د نوې ملسیزې په پایل کې د پخوانی شوروي لړنګې د وروسته د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې کمونیستي یا د کمونیزم پلوي نظامونه ړنګ شول. په ډیر شمیر د هیوادونو کې د خلکو په خوښه نظامونه رامنځته شول چې مثالونه یې د ختیځې اروپا په ډیر شمیر هیوادونو کې لیدای شو، خو د افغانستان، منځنۍ آسیا او ځینو نورو هیوادونو خلک له دې نعمته بې برخې پاتې شول. د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو له څو کلونو وسلوال جهاد وروسته د 1992 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ډاکټر نجیب الله نظام نسکور شو، خو له دې سره د وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې. په دې جګړو کې لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول، سلګونه زره کسان بهر ته مهاجر شول. په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې دولتي او شخصي ملکیتونه ویجاړ شول. له بشري حقونو څخه د سرغړونو ګڼ موارد رامنځته شول. د خلکو د سر او مال مسؤلیت له منځه ولاړ او داسې یو حالت راغی چې اغیزې ښایي د هیواد پر راتلونکي تر ډیرو کلونو پورې پاتې وي. خو د همدې کال په مارچ میاشت کې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا په مشرۍ غورځنګ د عدم تشدد مبارزې له لارې د اپارټاید رژیم نسکور کړ او په دې هیواد کې نوی اساسي قانون جوړ شو. د جنوبي افریقا د خلکو او افغانانو ترمنځ کوم ستر توپیر د دې باعث شو چې هلته د خلکو د مبارزې نتیجه یو بریالیتوب بلل کیږي او دلته د خلکو به حسابه قرباني او سرخندنه یو ناکامي. ولی افغانانو د خپل مبارزې لپاره د جګړې لاره غوره کړه او د جنوبي افریقا خلکو د عدم تشدد لاره. آیا تشدد د دې هیواد د خلکو په وینه کې خلای دی؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لس انجلس پوهنتون کې افغان څېړونکي نوشین ارباب زاده د پښتنې ته چې آیا افغانان د نړۍ له نورو قومونو سره توپیر لري چې د تشدد لارې غوره کړې ده، داسې ځواب وایي:
اصلا پک ندارم، چون که وقتی که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که صلح دارن و
افغانان له نورو قومونو سره هیڅ توپیر نه لري. کله چې موږ له هېواد ووزو او هغو ټولنو ته لاړ شو چې سوله پکې ده، زغم پکې ده، موږ هم زده کړه ترې کوو. دا یو کلتوري مسله ده چې له کور او کورنۍ ژوند پیلېږي او هغه چلند چې مندې پلرونه یې له ماشومانو سره کوي. تشدد له هغه ځایه پیلېږي، بېزي ښوونځي، پوهنتون او ټولنې ته، او تر هغه چې ماشوم ځوانېږي همدا معیار ورسره وي. دا تکرارېږي تر هغې اندازې چې په یوه مفکوره بدلېږي. څرګنده خبره ده چې موږ کولی شو په ځان کې بدلون راولو او نورې سوله ییزې لارې خپلې کړو.
په تاریخي لحاظ افغانان د نړۍ له څو محدودو ملتونو څخه دي چې د عدم تشدد د مبارزې مخکښ شخصیتونه لري. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د هندستان د مهاتما ګاندي، د جنوبي افریقا د نلسن منډلا او د امریکا د تور پوستکو د مدني حقونو د مبارزې د مخکښ مارتین لوټر کینګ ترڅنګ له څو محدودو شخصیتونو څخه دی چې په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښو اتلانو په توګه پیژندل کیږي. جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زمون غږله آزادی رادیو اورئ. د دې موضوعاتو جزئیات مو په روان خبری سات کې واوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره باید افغان ځواکونه ښه تجهیز شي او ولس باید له خپلو ملي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل افغان حکومت سره له سلام مشروع پرته د افغان کډوالو ستنول ورته د منلو وړ نه دي او ولسي جرګې او سیاستوالو د پاکستان د دې پلان په اړه چې غوړي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي او یا جلا اداري واحد کړي سخت عکس العملونه وښودل.